درنو اوریدونکو سلام. نن یک شنبه د تلی یا میزان میاشتې درویشتمه نیټه ده او د روان میلادي کال د اکتوبر 15 نیټه ده. د نیم ساعته خبري مجلې ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. په دې خپرونه کې ګڼ راپورونه لرو، خو په پیل کې هم خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بغلان ولایت کې د شیعهګانو پر یو جماعت د جمعې ورځې حمله وغندله. امنیت شورا بیګانه وخت په یو بیان کې دا یوه بیرحمانه حمله بللې. د دې چاودنې له قربانیانو سره یې خواخوږي ښودلې او ویلې دي تروریزم چې په هره بڼه وي سوله ګواښ، یو له تنظیمونکو او تمویلونکو سره یې باید حساب کتاب وشي. د جمعې په ورځ د بغلان ولایت په مرکز پلخمري کې د امام زمان په نوم د شیعهګانو په یو جماعت کې چاودنې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په وینا اووه تنه لمونځ کوونکي ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. د افغانستان او ایران ترمنځ د قونسلي چارو په څلورمه غونډه کې په ایران کې د افغانستان په سیاسي استازولیو کې د طالبانو حکومت د ډیپلوماتانو پر زیاتولو خبرې شوې. دا دوه ورځنۍ غونډه د روانې تلې میاشتې په 18 او 13 په کابل کې جوړه شوې وه، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې خبر ورکړی. په بیان کې راغلي چې دواړو خواوو د بندیانو د لیږد او په ایران کې د دیره افغان کډوالو ته د قونسلي خدمتونو د برابرولو لپاره د ډیپلوماتانو د شمیر د زیاتولو ولو پر اړتیاو خبرې کړې. په بدخشان کې په یو ترافیکي پېښه کې یو تن مړ شوی، یو دوه نور ټپیان دي. د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس حکمت الله محمدي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې پېښه د یوان ولسوالۍ پر سر صفحه سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو پیکاپ ډوله موټر له سړکه واوښت. له بلې خوا په غزنی ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په یو ترافیکي پېښه کې د دوو کسانو د مړینې او د 45 تنه نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د سړکونو د خرابۍ او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه وخت ناوخته د دا ډول پېښو راپورونه ورکول کېږي. د طالبانو حکومت ستره محکمه وایي چې د هرات او بادغیس ولایتونو له زندانونو څخه یې له 500 زیات بندیان خوشې کړي دي. د سترې محکمې د اماړیکو ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د دې محکمې د وړاندیز له مخې د جنوب لویدیځ زون د تمیز لوی ریاست او د هرات او بادغیس د مرافع محکمو یو درې کسیز پلاوي د دې ولایتونو له زندانونو څخه لیدنه وکړه او د وضعیت له څېړنې وروسته یې پرېکړه وکړه چې د 113 ښځو په ګډون ټول 528 بندیان له بنده خوشې کړي. بیان زیاتوي چې په دې ډله کې هغه کسان خوشې شوي دي چې د حق الله دعوه نه لري او د حبس زیاته دوره یې تېره کړې ده. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د دې بندیانو د خوشې کېدو یو بل دلیل دا و چې په وروستۍ زلزله کې د هرات او بادغیس د زندانونو ودانۍ زیانمنې شوې وې او د نړېدو ویره وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د برخې مشر وایي د غزې په تړانګه کې وضعیت کړکېچن دی. مارتین ګریفټس پرون په یو بیان کې له ټولو ځواکمنو هیوادونو وغوښتل چې د جګړې قوانینو ته د درناوي د یقیني کولو لپاره له خپل نفوس څخه کار واخلي. د ښاغلي ګریفټس په وینا په تیرو څو ورځو کې د حماس ډلې د جنګیالیو او اسرایلي اقداماتو او لفظي ګواښونه د اندېښنې وړ او د نه منلو دي. ګریفټس زیاته کړې چې ملکي وګړي او تاسیسات باید خوندي وي. د فلسطیني حماس ټلې وسلوال د اکتوبر په 10 د سرحده واوښتل او پر اسرائیلو یې برید وکړ او د اسرائیلو پوځ په ځوابي اقدام کې د غزې په تړنګه کې د حماس پر اهدافو حملې پیل کړې. او د اوکراین د ختیځ او جنوب سیمه ییز چارواکي وایي روسي ځواکونو پرون یو ځل بیا په دې سیمو کې پر ملکي اهدافو بمباري وکړه. د چارواکو په وینا په دې حملو کې یو تن وژل شوی او له شلو زیات ټپیان دي. د خرسون والي الکساندر پروکودین پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلي چې د روسیې له حملو وروسته د 26 کلنې ښځې مړی د ویجاړې ودانۍ له کنډوالو لاندې ترلاسه شو. د اوکراین د ختیځ دونیسک سیمې د پوځي قوماندانۍ د سرپرست ایهور مرزور په وینا په تېرو 24 ساعتونو کې د استوګنې پر ښارګوټو د روسي ځواکونو په بمباریو کې 22 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. پر اوکراین د روسیې له بېدلیله یرغل چې د 2022 کال د فبروري په 24 پیل شو تر اوسه روان دی او په دې ترڅ کې د دونیسک سیمې په بخموت او دیوکا ښارونو کې د جګړو انښتو د پراخېدو خبرونه ورکړل شوي. خبرونه مو اوریدل. پرونه خبرونه کې به واورئ. د طالبانو حکومت وایي چې یو پلاوی به ډېر ژر چین ته سفر وکړي او هلته به د یو کمربند یوې لارې په غونډه کې ګډون وکړي. چین له طالبانو او طالبان له چین څخه څه غواړي؟
چینایان کې تلیواله دي چې د افغانستان د معدنونو نه استفاده وکړي.
په هرات کې ځینې زلزله ځپلي وایي له زلزلې وروسته د څاګانو اوبه خړې شوې او اوس پاکې اوبه نه لري. سرګونو کسانو پرون د فلسطینیانو په ملاتړ د برېټانیا په پلازمینه لندن او ځینو نورو ښارونو کې مظاهرې وکړې. د دې ترڅنګ نور راپورونه هم درته لرو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
اوس هم راپورونه. د طالبانو حکومت وایي چې یو پلاوی به ډېر ژر چین ته سفر وکړي او هلته به د یو کمربند یوې لارې په غونډه کې ګډون وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو داسې ښکاري چې چین غواړي د طالبانو د واکمنۍ لاندې افغانستان سره خپلې اړیکې تودې وساتي، او ځکه یې تېره میاشت د دې هیواد سفیر د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ته خپل اعتبار لیک هم وړاندې کړ. چین له طالبانو او طالبان له چین څخه څه غواړي؟ په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو تر ادارې لاندې د سوداګرۍ او پنګونې د خونو ویاند ویلي دي چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی به راتلونکې اونۍ په چین کې د یو کمربند یوې لارې په غونډه کې ګډون وکړي. په پام کې ده چې دا غونډه د راتلونکې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د چین په پلازمینه پیکینګ کې جوړه شي. اخونزاده عبدالسلام جاوید له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزیر نورالدین عزیزی به پر روانو ورځو کې پیکینګ ته سفر وکړي. ویان زیاته کړه چې ښاغلی عزیزی به لوی پانګوال افغانستان ته راوبولي. که څه هم د چین په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو چارواکو او وزیرانو څو ځلې په هغو غونډو کې چې تر ډیره د افغانستان پر مسایلو متمرکز وي د ګډون لپاره د هیواد ته سفرونه کړي. خو د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د یو کمربند یوې لارې غونډه له هغو مهمو څو اړخیزو غونډو څخه ده چې طالبانو ته د ګډون بلنه پکې ورکړل شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې طالبان له چین څخه او چین له طالبانو څخه څه غواړي. د سیاسي چارو د شنونکي محمد اسحاق اتمر په باور چین د افغانستان د طبیعي زیرمو او قانونو په لټه کې دی.
چینایان دې ته لیواله دي چې د افغانستان د معدنونو نه استفاده وکړي، نو په دې بنیاد باندې طالبان ډېر لیواله دي چې سمدلاسه دستي دوی ته پیسې ورشي. چین یو بل تشویش هم دا لري چې د چین دغه لویه سرمایه‌ګذاري چې په سیمه کې دی او هغه د سپیک د یو لارې یو کمربند پروژه دی د واخان د لارې نه بیا دغسې په ایران او یا منځنی آسیا باندې دوی خپل تجارت اروپایي هیوادونو ته ورسوي.
افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې پراخې طبیعي زیرمې لري. د تیر جمهوري نظام یو وزیر په 2010 کال کې اټکل کړی و چې دا هیواد له مسو نیولې تر سرو زرو او لیتیمو پورې پراخې طبیعي زیرمې لري چې لاس یې نه دی خوړلی او د یو او درې ټریلیون ډالرو ترمنځ ارزښت لري. که څه هم د دې زیرمو د اصلي ارزښت اټکل تر اوسه نه دی شوی. ویل کیږي چې چین له طالبانو سره د هغو طرحو په اړه د خبرو په حال کې دی چې د لوګر د عیناک د مسو د کان په اړه له پرزیدلي جمهوري نظام سره موافقه پرې کړې وه. چین له طالبانو سره خپل اړیکې پراخ کړي دي او لومړنی هیواد دی چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په کابل کې نوی سفیر وټاکه او همداراز په افغانستان کې د قانونو په لویو پروژو کې پانګونه کړې ده. د چین سفیر تیره میاشت خپل اعتبار لیک د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ته وسپاره، خو ځینو نورو هیوادونو په افغانستان کې خپلې ډیپلوماتیکې استازولۍ د شارج دافیرانو تر کچې ساتلې دي او ځکه نو حکومت ته د هغو د رسمي اعتبار لیک وړاندې کولو ته اړتیا نه پیښیږي.
و موردل چې د طالبانو حکومت وایي چې یو پلاوی به ډېر ژر چین ته سفر وکړي او هلته به د یو کمربند یوې لارې په غونډه کې ګډون وکړي.
azadiradio.com
په هرات کې ځینې زلزله ځپلي او مرسته رسوونکي وایي له زلزلې وروسته یې د څاګانو بخړې شوې او سپاکې اوبه نه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل له زلزلې وروسته په ځینو سیمو کې کاریزونه هم وچ شوي. په هرات کې د طالبانو د حکومت د والي ویان هم دا ستونزه تاییدوي، خو وایي ولایتي ادارې له مرسته کوونکو موسسو سره په ګډه هڅه کوي چې خلکو ته د څښاک پاکې اوبه ورسوي. په هرات کې له زلزلې یوه اونۍ تیره شوې، خو لا هم خلک په بیړني وضعیت کې دي او د څښاک د پاکو اوبو تر څنګ د ژوند نورې لومړنۍ اسانتیاوې نه لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
هرات کې له زلزلې یوه اونۍ تیریږي، خو لا هم زلزله ځپلي د ډېرو لومړنیو اسانتیاوو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی یو له دغو مهمو ستونزو څخه ده. د هرات د زندهجان ولسوالۍ اوسېدونکی او یو تن زلزله ځپلی سخي وایي چې له زلزلې وروسته د دوی په سیمه کې اوبه د څښلو وړ نه دي. سخي ازادۍ راډیو ته وویل:
نو دغه قری چې زلزلې شوي، دغه قری چې نړېدلي دي، دا خو دا تهانو که کاریز کتا وګرد اوبه خري شوي هم دي، اوبه بندې شوي هم دي. چې هغه بل ځای ورته وي چې هغه کاریز بند شوی، موږ کوي چې دا موږ کوي چې زلزله ته ونړېده.
مجیب چې زلزله ځپلو سیمو ته یې په تیرو څو ورځو کې مرستې رسولې، ازادۍ راډیو ته وویل چې په هغو سیمو کې چې زلزلې شوي کاریزونه وچ شوي او د څاګانو اوبه خړې شوي دي. نوموړی وایي:
د حقیقت و کاریزونه ټول خراب شوي وو، د څښاک اوبه نه وې. یعنی په اکثره کلیو کې کاریزونه ړنګ وو، بېخي وچ شوي وو، بند شوي وو. هغه نو څاګانې به هم طبعي ده چې هغه به هم اوبه خړې شوي وي، ځکه ټولې ځمکې لرزه کړې وه. د څښاک د اوبو اشد ضرورت یې هلته.
د هرات ولایت لپاره د طالبانو حکومت د والي ویاند انصار احمد الیاس هم دا ستونزه تاییدوي او وایي چې هغو سیمو کې چې زلزله شوې د څښاک اوبه خړې شوې دي. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل:
هو، دا حقیقت دی. کومې سیمې چې متضررې شوي دي او هلته کلي خرابې شوي دي، ورسره تر څنګ کوم کاریزونه او څاګان چې درلوده هغه هم تخریب شوي دي او اوبه په مکمله توګه یا له منځه تللې دي او یا هم خړې شوي دي چې قابل د استفادې نه دي.
نوموړی وایي دوی له مرسته کوونکو ټولنو سره په ګډه هڅه کوي چې د پاکو اوبو د نشتون ستونزه زر تر زره هواره کړي. د هرات زلزله ځپلو سیمو کې پاکو اوبو ته د خلکو د نه لاسرسي ستونزه داسې مهال رامنځته کیږي چې سیمه کې زیانمنو شویو ته پر وخت د مرستو د رسېدو برخه کې هم ځایي خلکو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې شکایتونه کړي دي. په هرات کې د شنبې او چهارشنبې د ورځو په زلزلو کې د طالب چارواکو په خبره له 4000 زیات کسان وژل شوي او ټپیان شوي او 1350 کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د سرې میاشتې ټولنې پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په داسې حال کې چې نږدې 29 میلیونه افغانان له وړاندې بشري ناورین سره مخ وه، په هرات کې شدید زلزلې، وچکالۍ، سیلابونو او اقتصادي ستونزو خلک نور هم وځپل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنرې د افغان زلزله ځپلو لپاره د 4.4 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د ادارې پرون په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې دا بیړنۍ مرسته یې د دې لپاره غوښتې ده څو زر تر زره د زلزله ځپلو لاسنیوی وشي.
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي د ناقانونه کډوالو لپاره له ټاکل شوي ضرب الاجل وروسته به د پاکستان حکومت د دوی د اوسېدو په اړه هیڅ ډول جوړجاړی ونه کړي. سرفراز بوکټي د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ناقانونه کډوالو د ایستلو پالیسي یوازې د افغانانو لپاره نه ده، بلکې ټول هغه کسان چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له اکتوبر میاشتې وروسته به له پاکستان څخه وایستل شي. ځینې افغان کډوال وایي د پاکستاني پولیسو د زیاتو ځورونو له امله اړ شوي چې پاکستان پریږدي، خو ځینې نور بیا وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته د بیرته ستنېدو لاره نه لري. نور جزئیات د سنا کاکړ په دې راپور کې چې د یو افغان کډوال په غږ پیلېږي.
روح الله یو له هغو افغانانو دی چې په خبره یې 23 کاله وړاندې په پاکستان کې زیږېدلی او په دغه هیواد کې د مېرمنې او ماشومانو خاوند شوی، خو نوموړی وایي چې اوس د پاکستان د حکومت ګواښونو او د اوسېدو د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله دې ته اړ شوی چې دا هیواد پرېږدي. هغه چې په ډی بار او د خپلې کورنۍ غړي افغانستان ته د تګ په موخه د تورخم دروازې ته وړي، ازادي راډیو ته وویل چې د کور ټول وسایل یې په کمه بیه لیلام کړي دي. پاکستانی پولیس په اکثرو مواردو کې له افغانانو څخه پیسې غواړي، خو نوموړي ته ونه ویل چې چا ترې د لس زره کلدارو غوښتنه کړې وه. یو شمېر نور کډوال چې خبریالان، د مدني ټولنې فعالان، د پخوانی حکومت د امنیتي ځواکونو غړي او هنرمندان دي، او د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي وایي چې په سختو شرایطو کې دي او اوس افغانستان ته د بیرته ستنېدو لاره هم نه لري. د پخواني نظام یو افسر چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زموږ د ویزې وخت پوره دی. دوه درې ځلې مو یو انیسیا دفتر ته مراجعه وکړه. موږ ته یو ټوکان راکړی چې کله یې پولیسو ته ښایي وایي دا د منلو وړ نه دی. اوس په یو بې برخلیکه حالت کې یو چې د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته هم نشو تلای او نه هم دلته اوسېدی شو.
نوموړی وایي چې د خپلې پیټو دوسیې د طی مراحل لپاره پاکستان ته راغلی او له کوربه حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په داسې شرایطو کې د دوی وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی یو ځل بیا د روان کال د اکتوبر له میاشتې وروسته له دغه هیواد څخه د غیر قانوني کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی دی. هغه ویلي دی چې د ناقانونه کډوالو لپاره د ټاکل شوي مودې تر ختمېدو وروسته به د پاکستان حکومت د دوی د اوسېدو په اړه هیڅ ډول جوړجاړی ونه کړي. بوکتی د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ناقانونه کډوالو د ایستلو پالیسي یوازې د افغانانو لپاره نه ده، بلکې ټول هغه کډوال چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د اکتوبر وروسته به د پاکستانه وایستل شي. د پاکستان سرپرست حکومت دا هم ویلي چې په دغه هیواد کې د میشتو ناقانونو کډوالو لویه برخه افغانان دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان موقت حکومت د دغه هیواد په مرکز اسلام آباد او د دغه هیواد په نورو ښارونو کې د ملکیتونو د غصب ضد عملیات په نوم یو نوی کمپاین پیل کړی دی. د پاکستان موقت حکومت د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د یاد کمپاین په لړ کې د دغه هیواد د پلازمینې اسلام آباد په مارګله ټاون کې د ټکنالوژۍ د ملي ادارې ودانۍ ته څیرمه د افغان کډوالو یو شمېر کورونه نړولي دي. همدارنګه د اسلام آباد پرمختیایي ادارې په دې اړه په یوې اعلامیې کې زیاته کړې چې یو شمېر هغه کورونه او فارمونه ویجاړ کړي چې افغانانو په ناقانونه توګه جوړ کړي وو او پکې یې ژوند کاوه. د اکتوبر په لومړیو کې د پاکستان موقت حکومت څه باندې 1,200,000 افغانانو ته چې د دوی په وینا هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړی وو چې د روانې میاشتې تر پایه دوی له پاکستانه ووځي قانونو جبري ایستلو سره به مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ او د کډوالو نړیوال سازمان تېره شنبه په یوه ګډه اعلامیه کې له پاکستان او نورو هیوادونو چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو کوربه دي وغوښتل چې د زیانمنو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه چې د دغو سازمانونو په وینا افغانستان ته په بیرته ستنېدو به هغوی له احتمالي ګواښ سره مخ شي.
په انسټاګرام کې ازادي رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
زرګونه کسانو پرون د فلسطینیانو په ملاتړ د برېټانیا په پلازمینه لندن او ځینو نورو ښارونو کې مظاهرې وکړې. په عین حال کې پولیسو معترضانو ته خبرداری ورکړ چې هر څوک له حماس ډلې څخه ملاتړ وکړي نو به نیول شي. جزئیات په دې راپور کې.
د برتانیا په پلازمینه لندن او همداراز په مانچستر، ایدنبرا او نورو ښارونو کې پرون د فلسطینیانو په پلوي په داسې حال کې مظاهرې وشوې چې په شاوخوا کې د پولیسو پراخ حضور محسوس و. په لندن کې معترضان لومړی د بی بی سي د ودانۍ مخې ته راټول شول او وروسته یې ماسپښین مهال د صدراعظم ریشي سوناک د دفتر مخې ته غونډه وکړه. ځینو معترضانو د فلسطین بیرغونه او هغه شعارونه لیږدول چې پرې لیکلي وو: د فلسطین لپاره ازادي، قتل عام پای ته ورسوي او پر اسرائیل بندیزونه ولګوي. دوی صدراعظم سوناک ته هم د شرم شرم نارې وهلې. د الاقصی د ملګرو د کمپاین مشر اسماعیل پاتل فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې نه یوازې د برتانیا بلکې د ټولې نړۍ عادل خلک باید د روان حالات د پای ته رسولو لپاره پاڅیږي، او که داسې ونه شي نو د هغه په وینا په راتلونکو ورځو کې به یو ناورین رامنځته شي. د فلسطینیانو په پلوي په برتانیا او د افغانستان او ایران په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د مظاهرې داسې محل جوړیږي چې اسرائیلو د حماس ډلې د ځواک د ختمولو لپاره خپلې جګړې ته زور ورکړی او په وروستیو ورځو کې د غزې په ترانګه کې هوایي حملې کړې او د هغو ځمکنیو عملیاتو په درشل کې چې تمه ده په سیمه کې ترسره کړي لسګونه زره سرتیري یې غزې ته نږدې تیار سوي کړي دي. حماس ډله په برتانیا کې د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي او د دې هیواد د قوانینو له مخې د حماس غړي یا هغوی چې نور کسان په دې ډله کې غړیتوب ته رابولي تر 1500 کلونو پورې په حبس محکومېدای شي. معترضانو ویل چې د غزې خلک بېګناه دي او اسرائیل اجازه نه لري چې دوی په دې خاطر چې فلسطینیان د قتل عام کړي. اسرائیل ټینګار کوي چې په غزه او د فلسطینی قلمرو په نورو سیمو کې ملکی وګړي په عمدي ډول نه پنهخه کوي. خو د اپوزیسیون کارګر ګوند په خوانی مشر جرمی کوربین چې اوس مهال د پارلمان خپلواک غړی دی په لندن کې په پرونی لاریون کې د وینا پر مهال وویل چې که څوک په نړیوالو قوانینو او بشري حقونو باور لري نو باید هغه څه چې د اسرائیلو پوځ په غزه کې کوي وغندي.
خبرونو ور اخوا
اوس هم څو راپورونه نور هم شته خو تر هغه مخکې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه دا چې د افغانستان په اړه څه لیکلي مهم ټکي زموږ همکار راوروي.
له متحده ایالاتونو څخه خبریدونکې امریکن مجلې یو لیکنه خبره کړې چې سرلیک دی داسې مهال چې نړیواله پاملرنه پر نورو ځایونو ورټوله ده افغانستان کې بشری ناورین پراخیږي. د لیکنې لیکوال وایي اوکراین کې جګړه او نړۍ کې نور کړکیچونه او ناورینونه د دې سبب شوي چې افغانستان کې د ورځني ژوند لپاره له روانې مجادلې نړیواله پاملرنه واړوي. وړاندې افغانستان کې وروستۍ زلزلې ته اشاره شوې او ویل شوي چې دې زلزلې د افغانانو پر ستونزو نورې هم ورزیاتې کړې. خو لیکوال وایي ورسره هم مهاله د اسرائیلو په جنوب کې د اسرائیلو د دولت او د حماس د وسلوالو ترمنځ ناڅاپي تاوتریخوالي له افغانانو بشر دوستانه او رسنیزه پاملرنه هم واړوله. په هرات کې د تیرې اونۍ زلزلو دغلته زرګونه کورنۍ بې کوره کړي چې دا مهال خوړو اوبو او سرپنا ته سخته اړتیا لري. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې خلک شپې تر شنه اسمان لاندې په پرانستي هوا کې تیروي. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي د دې خلکو سره د مرستو لپاره د نږدې 4.5 میلیونه ډالرو غوښتنه کړې ده. د انډیپندنت ورځپاڼه بیا د 2023 میلادي کال د کرکټ په نړیوال جام لیکنه کړې چې د افغانستان په شمول پکې د نړۍ لس مخکښې لوبډلې لوبیږي. ورځپاڼه د دې لوبو په لړ کې د یک شنبې په ورځ د افغانستان او انګلستان ترمنځ راتلونکي لوبې ته اشاره کړې ده. ورځپاڼې په 2019 کال کې د انګلستان لخوا د نړیوال جام د ګټلو یادونه کړې چې نیوزیلند ته یې له ماتې ورکولو وروسته خپل کړ. د افغانستان لوبډله به د خپل پیاوړي سیال په وړاندې نن د کابل په وخت له غرمې وروسته د نوي ډیلي د کرکټ په لوبغالي کې د سیالۍ ډګر ته اوسي. انګلستان تر اوسه په روانو سیالیو کې د نیوزیلند په وړاندې ماتې خوړلې او له بنګلادیش یې لوبه ګټلې. افغانستان بیا تر اوسه په دې جام کې له هند او بنګلادیش سره لوبې کړې چې دواړه یې بایللې. د کرکټ د یو شمېر مبصرینو په وینا په هند کې د کرکټ د نړیوالې اتلولۍ د لوبو ډګرونه د کرکټ د افغان ستوري راشد خان په څیر د ورو توپ اچونکو لپاره مساعد دي. خو له بله پلوه د انګلستان لوبډله هم ډېره تجربه لرونکې لوبډله ده. انډیپندنت د 1950 کال راهیسې د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د استرالیا د پاموړ بریاو ته هم اشاره کړې ده. استرالیا په 1980، 1999، 2003، 2001 او 2015 میلادي کالونو کې د کرکټ د نړیوالو جامونو اتلولۍ خپلې کړې دي.
د زهره په نوم د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ښځو هنري ډلې له شاوخوا 2 کلن ځان وروسته خپل کنسرتونه بیا پیل کړل. نور جزئیات تابعدي سپوږمۍ په راپور کې.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ځوانانو د هنري ډلې له کنسرتونو وروسته د زهره په نوم د دغه انسټیټیوټ د ښځو آرکسټر هم په اروپا کې خپل کنسرتونه پیل کړل. زهرا د میرمنو آرکسټر له دوه کاله ځنډ وروسته لومړی فعالیت د اکتوبر په 14مه د فرانسې د بایون په کوینټو تیاتر کې ترسره شو. په دې کنسرت کې د زهرا آرکسټر مشري پرتګالی موسیقي پوه په غاړه درلوده. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمس آزادۍ رادیو ته وویل چې زهري هنري ډلې د 25 نویو موسیقي غږونکو سره چې ټولې ځوانې نجونې دي د یو پرتګالي موسیقي پوه په مشرۍ خپل فعالیت بیا پیل کړی دی. هغه د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د دغه آرکسټر د لومړي کنسرت په اړه وویل:
ای اجرا باغ استقبال بسیار گرم
دا پروگرام د خلکو لور ډیر وستایل شو ولیدونکو ولاړو نجونه ډیر تشویق کوله انکور یا ورسه اجرا هم زموږ د نجونو لخوا وشو
الهی وجود داره انکور یا پارچه نهایی پارچه ختم
ښاغله سرمستوای دا ځل دوی په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د ټینګښت او د افغان هنرمندانو او موسیقي د حقونو د پرځای کولو په پیغام سره چې د طالبانو لخوا تر پښو لاندې شوي خپل فعالیتونه پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه دوی په پام کې لري چې زهرا هنري ډله به په هسپانیه کې هم خپل ورته فعالیت ترسره کړي. د زهرا د ښځو آرکسټر یوې غړې فریدې احمدي چې په دې ټیم کې وایلون غږوي د شنبې شپې د کنسرت په اړه آزادۍ رادیو ته وویل:
موږ ډېر هیجان درلود. خوشحاله وو چې له دوه کلونو وروسته د سټیج په سر پروګرام وړاندې کوو. موږ د افغانستان د ښځو غږ یو.
زهرا یوه بله نجلۍ چې چاربیټ غږوي د کنسرت د لیدونکو د هرکلی په اړه وایي:
د خلکو هرکلی ډیر تود و. زموږ پلانونه دا دي چې د زهرا آرکسټر لپاره ډیر پروګرامونه وړاندې کړو ترڅو د افغان نجونو کار نړۍ ته وښیو او د افغان ښځو او افغاني موسیقي غږ واوسو
زهرا د ښځو آرکسټر چې له ځوانو نجونو څخه جوړ دی په 2015 کال کې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ په چوکاټ کې رامنځته شو چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې ګڼ کورني او بهرني پروګرامونه ترسره کول. د دې هنري ډلې یوه ننداره په 2013 کال کې په لندن کې شوې وه چې ښه تود هرکلی یې وشو. خو د 2021 کال په اګست کې د طالبانو په بیا ځل واکمنۍ سره د زهرا آرکسټر د غړو په ګډون د افغانستان د ملي موسیقۍ انسټیټیوټ غړي پرتګال ته کډوال شول. تر دې مخکې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ د ځوانانو هنري ډلې په 2022 کال کې په اروپایي هیوادونو کې خپل کنسرتونه پیل کړي وو.
نن د کرکټ په 500 نړیوال جام کې دفاعي اتل انګلستان او د افغانستان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته وځي. د نننۍ سیالۍ په تړاو د افغانستان روزونکي ډلګۍ هیله منده ده چې لوبډله به یې ښځلیږي. پوره تفصیل بختیار ساحل وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې نن د 500 نړیوال جام په ترڅ کې افغانستان خپله دریمه سیالي د دفاعي اتل انګلستان پر وړاندې ترسره کړي. دغه سیالي به د کابل پر وخت تر غرمې وروسته یوه بجه د هند په پلازمینه ډیلی کې پیل شي. افغانستان خپل لومړنۍ دوه سیالۍ بنگلاديش او هندوستان ته په ډیر تفاوت بایللي او اوس د نمرو په جدول کې وروستی مقام لري. انګلستان چې خپله لومړۍ لوبه نیوزیلند ته بایللې وه په دویمې سیالۍ کې بیا بنگلاديش ته نسبتا لویه ماتې ورکړه. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي چې لوبډله تر لوبې یوه ورځ وړاندې هم د لاخه چمتووالي په موخه تمرینات ترسره کړي دي. د افغانستان ملي لوبډلې سر روزونکي جاناتن ټراټ په رسنیز کنفرانس کې ویلي افغانستان د دې وړتیا لري چې سترې لوبډلې ماتې کړي. د نوموړي په باور لوبډله یې وروستۍ لوبې هم ښه ترسره کړي دي او ډاډ یې وښود چې انګلستان سره به ښه لوبه وکړي. هغه ویلي:
زه فکر کوم افغانستان د دې وړتیا لري چې هر لوبډله ماته کړي. موږ په تیرو لوبو کې هم نږدې شوي وو چې خپل سیالان مات کړو. یوازې مهمه دا ده چې پر ځانونو باور پیدا کړو او له خپلو وړتیاوو سمه ګټه واخلو. هیله من یم چې دا کار به وکړو. موږ به په انګلستان ډیر فشار راوړو.
دغه راز د افغانستان ملي لوبډلې مرستیال روزونکی رئیس خان احمدزی هم د انګلستان پر وړاندې د خپلې لوبډلې له چمتووالي ډاډمند دی. خغلی احمد زی ازادي رادیو ته په اورا لګلی پیغام کې ویلی دی:
ټول نو د انګلستان په خلاف باندې هم د لوبې لپاره پوره پوره تیاری مرته کړی دا خبره ده چې په دې میدان باندې تیار موږ لوبه کړې ده. نو د موږ د بیټسمنانو لپاره او د بولرانو لپاره د هند سره میچ نه پوره یو 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 زده کړه به کړی چې سره کومه بولینګ تر سره کوو او یا سره کومه بیټینګ تر سره کوو. نو بهترین تیاری ده ګورو بچي د انګلستان په خلاف باندې چې ډېر یو پیاوړی لوبډله ده پوره پوره کوشش وکړو چې یو ښه کرکټ ننداري ته وړاندې کوو.
پخوانی لوبغاړی او د کرکټ لوبو شنون کې دولت خان احمدزی بیا وایي افغان لوبډله په داسې حالت کې قرار لري چې دراتونکو لوبو په تړاوي هیڅ اټکل نشي کېدای. خغله احمد زیاتوی
د بنگلاديش نه بخمیچ او د انډیا نه بخمیچ له انګلند سره کیږي. نو وجه دا ده چې انګلند به موږ په سپین بولینګ آؤٹ نه کی نو ریټین به کی مطلب ډیر رنزونه به ور نه کی او کله موږ په سپین اٹیک باندې انګلند د رنزو کولو کوشش وکړو نو امکان ډیر ست چې د وکټه هم لاس ور کی. نو زه دا ویلی سم چې موږ به بهترین میچ سره هغه له انګلند سره کیږي او امکان ډیر هم ست چې موږ به وخت کې د سفکار اوسې دا میچ موږ ته.
افغانستان د ورستیز لپاره په یوه ورځنیو سیالیو کې د انګلستان پر وړاندې د 2019 کال